ښاغلی منګل شیرزاد د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد او د سیاسي چارو شنونکی، د دلوی دوه شتم د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب ورځ ده او په دې ورځې یو څلویښت کاله پوره کیږي. ډیرو هیوادونو کې انقلابونه کیږي خو دومره دوام او پایښت نه کوي. د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب یو څلویښت کاله تیریږي، ستاسې د نظره د دې د پیښت د دې د دوام او د خلکو د ملاتړ عوامل څه دي؟
مهم دلیل د دې دا دی چې د هر انقلاب قیادت چې د ولس د منځه راوتلی اوسي، د ولس روایات، د هغې عقاید، د هغې اصول چې کوم دي په هغه ولس کې، د هغې هغه رواجونه چې د اسلام سره اړخ لري، دا قیادتونه چې وساتي، نو هغه چې هر څه غواړي د هغې خبره لکه د کاڼي کرخه ده، همیش په هغه کاڼي دغه کې هغه کرخه ژوندۍ او هغه پاتې وي، درسته پاتې وي. د ایران انقلاب یو خواله چې دا دی، د هغې قیادت د ولس د منځه راوتلی و، بله دا ده چې ولس یې د یو عقیدې او د یو طرز تفکر خاوندان دي. درېیمه دا ده چې هغوی د خپل ملک سره ډېره زیاته مینه او محبت لري. څلورمه دا چې خپلې شخصي ګټې، د ملي ګټې، د خپلو شخصي ګټو په نسبت باندې مقدمې ګڼلي دي. نو په دې خاطر باندې یو انقلاب چې دغه فکتورونه ولري، هغه واقعا په خپل ځای پاتې کیږي. یو آخرنی بل فکتور چې مې د یاد و، هغه دا دی چې هغه دولتونه چې هغه استعمارګر دي، هغه دولتونه چې د ولسونو په اصطلاح استثمار، ولسونه استثمار کوي یا استعمار کوي، قیادتونه چې د دغسې بې بندوباره، د دغسې رژیمونو چې هغه د نورو ولسونو ستونې خفه کوي، هغوی ته ازادي نه ورکوي، د هغوی د دین سره مثلا غواړي، د هغوی د دین په وړاندې مثلا خلک راپاروي، دغه قوت ما د دې انقلاب چې زه د نږدې نه ما دا پیصله ایران دی دلی دی د نږدې نه هلته څه وخت یو څو شپې پاتې شوی یم، ما احساس کړ هلته چې خلک یو خاص تنفر د غیر اسلامي حرکاتو، د غیر اسلامي قوتونو سره لري. دا هم یو فکتور دی د ایران انقلاب او د دوی وحدت او یووالی چې په همدې فکتور سره راټول شوي، او دا عقاید او دا روایات ورته ډېر مقدم دي، نو په همدې مستحکم پاتې شوي. او قیادتونه هم چې کومه وعده ورسره کړي، په هماغه وعدو باندې وفادار پاتې شوي دي، او دا یو حقیقت دی چې څوک د دې نه انکار کولی نشي.
استاد، هر انقلاب، هر بدلون په کور دننه او د باندې مخالفین هم لري او ملاتړ هم لري. د ایران د اسلامي انقلاب د په کور دننه مخالفتونو په نسبت نړیوال مخالفتونه ډېرې، په ځانګړې توګه امریکا یا لویدیځ نړۍ، ستاسو د نظره دوی ولې د دغه انقلاب د پایښت یا د دې دوام مخالفت کوي؟ د دوی ویره په څه کې ده؟
یو اصلي مخالفت چې په اول قدم کې دې ته ځای ورکو، هغه دا ده چې تاسو ګورئ ایران نن سبا د اتمی قدرت په صفت، یو قدرت په صفت بدلیږي، رامنځته کیږي، او دا سیمه خصوصا عربي نړۍ، خصوصا د دې د خوښه ګاونډي دولتونه تر افغانستانه پورې، زه په دې باندې مطمئن یم چې که یو ورځ سره اهل تشیع او اهل تسنن سره دومره اشتی او سره وخلا شي، او دا ټول سره ودرېږي، او هلته مثلا پاکستان یو اسلامي دولت دی، د هغې ابم اتوم ولري، دا سیمه سره منسجم شي او سره واحد شي، نو د غربي نړۍ هغه څوک چې هلته استثمار کوي، هغه څوک چې هلته استعمار کوي، هغه څوک چې هلته استعمار کوي، زه په دې باندې مطمئن یم چې د هغې مخه به نیول کیږي. ویره د امریکا او داغه دولتونو چې هغه په دې سیمه کې د یو تعداد دولتونو تر شا ولاړ دي، داغه نه خپل منافع لري، داغه نه مثلا اقتصادي ګټې لري، هلته تجارتونه لري، هلته مثلا د نفتو مسله ده، دا دولتونه په دې فکر دي چې که چېرته ایران لکه نن چې مثلا اقتصادي بلای کاټ په دنیا لګولی دی، امریکا پرې لګولی دی، بیا هم دا دولت ژوندی پاتې دی، دا دولت بیا هم د اقتصاد دګنه د خپونه نه دی لوېدلی، هغوی فکر کوي که چېرته دا دولت همداسې پاتې شي، نو بیا دا غربي نړۍ بیا په دې ځای کې چې کومې ګټې او منافع دي، دومره ارزانه او اسانه پریمانه نشي ترلاسه کولی، نو همداسې چې تعداد زیات دولتونه مثلا د دې مخالفت کوي، حتی خپل عربي اسلامي دولتونه چې په هغې ځای کې دي. بله دا ده چې د فکري، د عقیدوي نگاهنه، د عقایدو د نگاهنه یا د دین نگاهنه، مثلا دا هم یو تعداد دولتونه چې دي چې د دینی اختلافات لري، دا هم یو مخالفت دی چې مثلا باعث دی کېږي چې کله کله په ایران کې یو تعداد ډلې ټپه دی، یو تعداد دولتونه غربي نړۍ هغې حمایه کوي، تحریک کوي چې د موجود نظام په مقابل کې او مشکلات او دغه رامنځته کی. نو بل مسله دا ده چې غربي نړۍ کوشش کوي چې ایران هم د داسې بې بندوباره دولت په صفت باندې شي چې قیادتونه به هر څه غواړي په ولس باندې وکړي، هماغه غربي دیموکراسي د دوی په اصطلاح غده تعاملي شي. حال دا چې تاسو ګوري د غربي دیموکراسي دا هغه یو سیستم دی چې په دې کې انسان خپل اصلي انساني جوهر د لاسه ورکوي، هغه انساني جوهر او تشخص چې کوم د انسان لپاره د لاسه ورکوي، ځکه انسان یو بې بندوباره شي، انسان به هیڅ شي ته متحد نه دی. نو تاسې ګورئ چې هر ورځ وژنې، هر ورځ مثلا اختطاف، هر ورځ مثلا انسانان د مخدرات موادو، د شرابو، د نورو د دغه نه مثلا مړ کیږي، وژل کیږي، اختطاف کیږي، هر درې دقیقو کې وژنې، اختطاف کیږي، یو هلک وژي، سړی وژل کیږي، دا ټول هغه څه دي چې دغسې یو بې بندوباره ډیموکراسي دغه دی چې پیسلا توفه ده چې ولسون ته ورکړی. او ایران موجوده د اخوانو د امام خمینی نظام چې دی دغه شیانو مقابل کې پیسلا ولاړ دی او نه پرېږدي. نو په دې خاطر باندې نړۍ ته هم دا خوشایند نه ده چې د دوی کلتور او فرهنګ مخه دې څوک ونیسي.
استاد، افغانستان هم هممهاله تقریبا د ایران سره دلته هم بدلونونه پیل شوي دي، خو دلته په دې تیرو څلورو لسیزو کې څو پرله پسې انقلابونه راغلل یا بدلونونه راغلل، خو پایښت یې هومره نه و. دلته څنګه کېدلی شي چې د ایران په څیر یو داسې بدلون رامنځته شي چې هغه ټول منلی یو راتلونکي آینده یو پایښت یې تضمین شوی اوسي؟
دلته ګوره، هره ډله ټپله چې په قدرت ګدۍ ته رسېدلې ده، هغوی د خپلو ګټو منافعو رڼا کې هغوی ژوند کړی دی. که یو حزب راغلی دی، که یو څو حزبونه سره یو ځای شوي دي، هغوی خپله هماغه تنظیمي او حزبي ډلې او ټپلې سره حمایه کړي، ولس یې یاد ایستلی دی. بله مسله دا ده چې دلته هغه اقتصادي نعمتونه چې دلته راوورول شول، هغه په درست صورت باندې په افغانستان کې د نور ولس ژوند ته تغییر ورنکړ، نور ولس په دې باندې راضي نه شو، نور ولس دسترخوان کې ته ډوډۍ رانغلله. نو دې خاطر باندې په افغانستان کې چې هر څوک راغلی دی، هغه د خپلو شخصي ګټو او منافعو د تنظیمي ګټو لپاره فکر کړی دی، نه د یو عام یو د لوی یو انقلاب د یو لوی فکر د ټولو ولس منسجم کول، د هغوی ته مثلا خدمات وړاندې کول چې کوم د یو دولت دنده ده، هغه چا وړاندې نه کړل. تاسې ګورئ یو ولایت د هرې نگاهنه مثلا هر څه ورته شتري، په یو ولایت کې ولګه ده تنده ده، جګړه ده، اختطاف ده مثلا. دا ټول هغه څه دي چې د یو انقلاب د بری په اصطلاح مخه نیسي او د هغې د دوام مخه نیسي. که چېرته څوک خپلې ملي ګټې په خپلو شخصي ګټو مقدم وګڼي، زه په دې باندې مطمئن یم چې هغه به قدرت به داسې اوږد پاتې شي لکه څنګه چې مثلا په ایران کې تر اوسه پورې پاتې دی.